په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. خو په دې سات په خبرونو کې نن د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین کمپاین پیل شوی. دا په 2018 کال کې د پولیو د واکسین لومړنی کمپاین دی. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویلي چې له 50 کلونو کم عمره 1,300,000 ماشومانو ته به د پولیو واکسین ورکړل شي. په ختیځو ولایتونو کې به چې فرعي کمپاین پکې تطبیقیږي، شاوخوا 500,000 ماشومان واکسین شي. د پولیو فری افغانستان په نوم بنسټ په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو د واکسین دغه کمپاین به د افغانستان په 14 ولایتونو، کندوز، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، زابل، اروزګان، کندهار او هلمند ولایتونو کې په بشپړ ډول او د کابل، بلخ او هرات ولایتونو په ځینو سیمو کې ترسره شي. سګ 2018 میلادي کال د پولیو کومه پیښه افغانستان کې نه ثبت شوې، خو تیر کال په دې هیواد کې لږتر لږه نهه مثبتې پیښې ثبت شوې. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو یا ګوزن ناروغي له منځه نه ده تللې. پولیو یا ګوزن هغه ناعلاجه ناروغي ده چې یوازې واکسینونه یې مخه نیولی شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو این سی آر وایي په افغانستان کې د راستنو شوو ماشومانو د خوندیتوب په تړاو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د سازمان د راپور له مخې به ځای کېدل، به وزلي او لګاونډیو هیوادونو نه په پراخه کچه د کډوالو ستنېدل ماشومان له جدي خطرونو سره مخ کوي. یو این سی آر خبرداری ورکړی چې زیانګالې ډلې لکه ښځې، معلولیت لرونکي کسان او کورنۍ بې ځایه شوي وګړي د نه خوندیتوب له لوړو خطرونو سره مخ دي. دوی خدمتونو ته محدود لاسرسی لري او دغه راز له تبعید سره مخ دي. په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د اوږدې بې ځایه کېدنې، اقتصادي ستونزو او نامعلوم راتلونکي له امله رواني او ټولنیز فشارونه هم پراخ شوي او ښځې او ماشومان تر ټولو ډیر اغیزمن شوي دي. اسرائیل په محدود ډول له نن څخه د خلکو د تګ راتګ لپاره د رف دروازه پرانستې ده. د راپورونو له مخې د غزې او مصر ترمنځ به په لومړیو ورځو کې شاوخوا 50 کسانو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کیږي. رف دروازه له اسرائیل پرته له بهر نړۍ سره د غزې د وصلې وازنۍ لار ده. دا دروازه د 2023 میلادي کال په مې کې اسرائیلي ځواکونو تړلې وه. د اروپایي ټولنې لوړ پوړي ډیپلوماتې کایا انکالاس د رف دروازه بیا پرانستل د سولې د پلان لپاره یو مهم او مثبت ګام بللی دی. د کرکټ د نړیوال جام په تمرینی لوبه کې افغانستان او سکاتلند لوبه لري. افغان ټیم لومړی بیټنګ وکړ او په شلو اوورونو کې 115 منډې هدف وټاکه. دا لوبه د هند په بنګلور ښار کې روانه ده. په نننن لوبه کې د افغانستان لپاره درویش رسولي په شپږ څلوېښت توپونو 4 منډې جوړې کړې دي چې پکې 15 شپږیزي او 4 شاملې دي. تمه ده د افغانستان ټیم بله تمرینی لوبه راتلونکي چهارشنبه له ویست انډیز سره وکړي. او د کرکټ نړیوال شورا پاکستان ته خبرداری ورکړی چې په راتلونکي نړیوال جام کې له هند سره نه لوبېدل به ژورې پایلې ولري. د ورسل هغې چې د پاکستان حکومت پرون په یو بیان کې وویل د پاکستان ټیم ته اجازه ورکوي چې نړیوال جام کې ګډون وکړي، خو د فبروري په 15 به د هند په وړاندې د لوبې لپاره ډګر ته نه ځي. د کرکټ نړیوال شورا د پاکستان دا پریکړه د سپورت له روحیې او سپېڅلتیا سره په ټکر کې بللې او ویلي دي چې د نړۍ ګوټ ګوټ او پاکستان کې دیننه دی میلیونونو خلکو په خیر به نوی دی. شورا ویلي لا هم د پاکستان له کرکټ بورډ په دې تړاو رسمي مکتوب نه دی ترلاسه کړی. د شلوره کرکټ نړیوال جام په هند او سریلانکا کې کیږي. د کرکټ نړیوال جام د فبروري په 1 د پاکستان او هالند ترمنځ په لوبې سره پیلېږي چې تمه ده د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې وشي.
یا د ژوند شتمنۍ
د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنۍ پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایم دغه پروگرام ته خراغ لاستویم. په دغه پروگرام کې به وړاندې د عمومي طب متخصص ښاغلی ډاکټر سی محمد اکرم ملکزی سره خبري وکړو. په دغه پروگرام کې په دې موضوع غږیږو چې په اوس وخت کې چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې واوري وریږي، سخت بارانونه کیږي، د یخ وهلو یا فراست بایت او همدارنګ د سړې هوا له امله انسانانو ته کومې ناروغۍ او خاصې پیښې یا روبلتیاوی را مخکی کیږي په دې اړه باندې به خبري ولرو. دا چې د افغانستان لګونو سیمو راپورونه دي چې د واور لامل برف کوچونه راغلي دي، خلک اکثر په موټرو کې ایثار پاتې دي یا موټر د واور لاندې شوی دي، او کته هم چې دولتي چارواکي هڅه کوي دغو خلکو ته مرستې ورورسي، خو بیا هم د ځینو مرګ ژوبلو رپورټونه له ټول افغانستان راغلي دي. په دغه شرایطو کې د دې لپاره چې د لا زیاتې مرګ ژوبلې د لا زیاتو تلفاتو او د زیانونو مخه ونیول شي، طبي سپارښتنې څه دي، په څه شکل باندې له ناروغانو سره له هغو سره چې ژوبل شوي دي مرستې کیدای شي، او د زیاتو نورو کسانو د ژوبلېدو د مخنیوي لپاره څه څه مهم دي، په دې ټولو مواردو باندې به د ښاغلي ډاکټر صاحب ملک دي سره خبرې وکړو. د دوی د کور ودانوي چې دغه پروګرام ته راغلي دي له موږ سره خبرې کوي. تاسو اوریدونکو نه امیله کوو چې تر پایه پورې دغه پروګرام واوري او خپل نظریات او خبرې هم را سره شریک کړي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
ما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه الدین احمدزی له فرانسې نه وسلیم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمرې خوره، زه نه پوهېږم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له اوو تر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دوو تر درو بجو له آزادي رادیو واوري.
ډاکټر صاحب ملک زای ډیره مننه چې پروګرام ته راغلی، سلامت اوسئ. په دې باندې خبر یو چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې لږ تر لږه په 15 ولایتونو کې سختې واورې کیږي، شاوخوا 4-5 ورځې په ځینو ځایونو کې اونۍ کیږي چې واورې شوې دي، اکثر لوی لارې بندې دي، سالنګونه بند دي، په دغو لارو کې ځینې خلک ایثار پاتې دي، موټر لاندې شوي دي واورو، او په ویډیوګانو کې ښکاري چې ځینې خلک یخ وهلي دي، په نږدې روغتیایي مرکزو ته وړل شوي، ځینې مړه شوي یا ټپیان دي. اول کوم دا پښتنه وکړو چې په دغه سی او حالت کې چې واورې درنې دي، سختي واورې کیږي، د خلکو یا د انسانانو د یخ وهلو یا په انګلیسي کې چېغه فراست بایټ ورته وایي چې لاسونه شنه اوړي یا لاسو پښې شنه اوړي یا به ډېر زخمي کیږي، دغه امکان څومره دی په دغه سی او حالت کې؟
چې الله دې خو رحم کی هغه چا باندې چې دغه سی حالاتو سره مخامخېږي، ځکه تا اسانه موضوع نه ده. تاسو باید ووایو چې انسانان ډېر زر کله چې یو چا باندې واوره راغله وخیدل باندې، چې موږ پښتو کې ورته راشه ورته وایي ایمال هم ورته وایي، نو په دې اساس باندې دغه واوره چې تا که چا باندې د غره نه خویدلی نو دغه واوره سره به فکر ونه کړي چې دا سپک ده، بلکې ډېره ترانه به وي، هغه ډېر زر خپل ژوند د لاسه بایلي. یعنی که چېرته واوره ډېره شوه یو چا باندې په سینه باندې راغله، نو دا معنی لري چې خپل یو متر واوره کچا باندې راشي، دغه واوره دومره وزن لري لکه 500 کیلو ګرام باندې دومره ډیره. یعنی دغه انسان په لس دقیقو کې خپل ژوند د لاسه بالکل ورکوي. نو دا ډیره ستونزمنه موضوع ده یو خپل هغه انسان باندې چې دغه واوره پر راغله. راغله دې لپاره، نو دا خو حتی د دولتونو کار دی، دلته باید سړی حمله ولري، دلته باید ترانسپورتي ګاډي وسي، دلته باید امبولانسونه وسي، بلدارې لارې باید هواري وسي، موټرونه هغه ګاډي چې انسانان ترانسپورتوي، بل چې ته به یې هغه لارې کې به تیر غړپ 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 پر ډول باندې ونی شي، ځکه هتا یوازې ترانسپورت حالت کې انسانان خپل ژوند له لاسه ورکړي. بلدارې چې هغه ځایو کې چې لکه تاسو یاد کړئ سالنګونه دي، نور ځایونه دي، الته باید حتی خواته د سیوی لکه تودون کې کوټی وی رستوران غوندې ځینې چچې باید وسی سمواتون الته یخي. نو دغه چې جیمه موضوع مو کې لازم ده چې دولت وو د خوا الته ځینې خونی باید وسی که خامخا واوره راغله خلک الته بند شو، چې خلکو د پاره به ډیر زر لکه مرسته ورسول شي، الته باید لکه چې جوړ شي خلکو ته لکه بلستنې کمپلې باید وسی چې خلق التا را اور وستل شي او ځنونه تاوده کړی شي. نو دا یو ډېر جنرالي موضوع ده چې هغه ته عام ولس نه نیولې تر دولتونه پکې باید په ګډه په یو لاس غاړه په غاړه برخه واخلي.
مننه ډاکټر صاحب. مخکې له دې چې نور موضوعاتو ته راشو، دا وایي چې په بدن کې کوم غړي ډیر زر یخ وهي او بیا به د انسان ژوند په خطر کې اچي، دغه ټکی هم غواړو یاد کړو چې په افغانستان غوندې او ځای کې په اروپا په ځینو ملکونو کې دغه دی واورو مسله اوس په دې اخرو کې پیچلې شوې ده. د بودیجې د کمښت په خاطر باندې دوی امکانات او وسایل نه لري او لارې نشي پاکولی، اکثر دغه سي پیښې شوې دي. په افغانستان کې خو به دا طبیعي وي، منطقي به هم ښکاري چې په ځینو ځایونو کې لارې بندې دي، موټر چپه کیږي، امکانات کم دي. هغه لومړی نی کومکونه څه کېدلای شي چې مثلا که یو موټر چپ کیږي څه باید وشي، عاجل باید کوم کار وشي، د موټر کې چې کوم سړی سار پاتې دی هغه راوېستل شي، یا هغه چې مثلا د سړک غاړې کې ولاړ یو د بل برف کوچ له خطر سره مخې، څه څه کېدلای شي په مغه اولنی عکس العملونه چې یو څوک کولای شي ورته وکړي؟
په دغه حالاتو کې هر انسان مهم دی، هر انسان سره باید مرسته وکړي. واضح ده هغه څوک چې په ګاډي کې تننه پن پاتې دی د هغه ژوند خو ډېر زر د خطر لاندې دی. هغه څوک چې د ګاډي نه بهر دی ګرځېدی شي خبرې کوي شي، واضح ده چې هغه لا په لږ څه په ښه حالت کې دی. نو دغه کس دپاره څنګه چې مخکې یاده کړه، دی به ډېر زر خپله که کوي شي یو تو دې ته لاړ شي. خبره ده چې سالنګونو کې تو ځای به چیرته وي چې دا کم وخت لاړ شي ورته. بل دا چې هغه ګاډی چې اوړېدلې دی دې ته خو به حمله پکار دی. په اروپا کې خاطر اطفائیه دا کار کوي، ورځي هغه ګاډي چې دي هغه د ارو د لارې دروازې ټولې ارکۍ او خلک راوباسي. بل دا چې د انسان د بدن تودوخي په داسې حالاتو کې ډېر زر کته کیږي، دا په دې معنی یو نورمال انسان د تودوخې درجه د انسان شپږ دېرش یا اووه دېرش سانتي ګراد درجه ده. نو کله چې سړی په یو واورو کې یا یخ کې هلته پن پاتې شو، نو داسې زر د انسان د تودوخې درجه کته کیږي چې دغه انسان به خپله حاکم د دې نه ده چې فکر وکړي. یعنې دا معنا چې کله چې د انسان بدن یخ شو یو رقم حماقت سړي ته پیدا کیږي. دا نه یې یتي نه پیږي تو ورته وایي چې را کته شه، دا نه پیږي چې څه شو په ځای چې کته شي حتی مالته ناس پاتې کیږي. بل همدغه موقع دا ځینې اورېدونکو ته پخوا هم ما دا لارښوونه کړې وه که څوک خپلو کورو کې دي هغه د غرنۍ سیمې چې دي واورې دي، یو ناڅاپه د چا دروازه وټکیږي، یو سړی د راځي په ځای دی چې دوی نه هیله وکړي سلام وکړي ورته وایي چې د خدای د پاره زه یخ والی ما ته تو ځای راکړې، هغه پرتی وایي چټیات وایي بدی ردی وایي کنځل کوي. دا خبره دا ده چې دا کم وخت یخ والی، کله چې انسان یخ وایي صحیح ده حماقت پیدا کیږي، سړی پیدا کیږي او سړی د خپلو مغزو حاکم نه دی. نو دغه هم یو ډېر خطرناک حالت دی. نو دا مې وویل کله چې بیا ګاډو کې یو څوک وي، یو څوک چې نه غواړي کته شي، دا مانا چې هغه خپل مغز له لاسه ورکړي، نو دغه حمله باید هغه ډېر په احتیاط باندې ګاډي نه راوباسي او ځای په ځای ورته یو تو چې ورکي لږ څه خوږ کونه چې ورته ورکي او ډېر زر کمپلې شاوخوا نه راچاپېری کړي او بدن یې تود شي.
ډاکټر صاحب، د روغتیا پالانو یا عمومي سپارښتنې چې په دغه حالتونو کې دغه څومره مهمې دي؟ په افغانستان کې مثلا په سالنګونو کې خطل دغه سی پی کې کیږي، د ډاکټر په صفات باندې ستاسو توصیه څه چې مثلا که احیانا دغه یو حالت سره مخ کیږي چې یخ مونږ نه وي باید څه وکړي؟ مثلا په تصویرونو کې ګورو چې خلک هم دغه سی پی خو تر څنګ ولاړم دی، یوازې یو کمی سپرتوګ او یو عادي واسکټ په ځان کې دی یا یو څادر ځان تاو کړی وي کنه. دغه خلکو ته ستاسو توصیه څه ده که احیانا چې مثلا خدای مکه یو بد حالت سره مخ کیږي چې بیا ډیر د دې لامل نشي چې مثلا ژوند مو ژر له لاسه ورکړي، لکه هدا اقل مقاومت وکړي چې تر غو کومک در تر رسیږي، توصیه څه دی په دغه حالاتو کې د یو روغتیا پال په صفت باندې؟
ستاسو اگزامپل په تاسو وایم چې یا خو هل دا نو سره نشي مقایسه کولای دی یو د شکرې ناروغۍ سره. چرته مې چې خوږ شخري خوند تر کې ته تاو تاون باندې بیا کلون نورسته پیږي او لمړنی اراض باندې ته نه پیږي، بلکې هغه څوک چې په یخ کې ولاړ دی د خپل اصل بيګي یو سات چې مالته ولاړی بیا نو توبې خپل او باسي چې ته پد نیو کټي ولاړم. یعنی دې ته تا خاص سپارښتنه د ډاکټر زخوا جبري نه ده، خپل انسان به پری پیږي چې ولا نه خو خپل یخ ول. نو زه عمومي ډول باندې وایم که څوک نه وي ته چې باندې تیر شوي نه لومړی ځل چې ته سفر کوي، اول خو وهم چې خلکو که مجبور ناسی ز پیغام چې زمي اوریدون کې به موږ ته یې ډاکټر سره موږ بلا والی چې پتاه سي حالاتو کې پیټ کوم مجبوریت سالنګو د لارې نزو یا بلې لارې نزو موږ مجبور کنه نو هغه کسان چې به مجبور دي هغه باید کوي شي ځان سره باید کمپلی ولري هغه به داسې ولري چې خلته خپل مخ غوږونه ټول بدن تاو کړی شي او حتی که څوک شتمن دي ځان سره ترموزونه وړلی شي چې تود چای پکې وي هغه باید ځان سره واخلي که څوک حتی داسې وسایل لري چې هغه بیټرۍ پکې چې د انسان لاسونه پخې تودې کړي نو داسې شیان هم اروپا کې پیدا کیږي چې هغه چالان کې داسې اوساط لپاره د انسان بدن تودوي نو دغه شیان ځان سره واخلي نو په افغانستان غوندې یو بې وزله هیواد کې دغه شی امکان نه لري خو که څوک مجبور دی بل هیڅ لار نشته او باید لاړ شي دې دغه سې واورو کې نو باید ډېرې کمپنۍ ځان سره واخلي او هغه څه مې چې مخکې تکرار کړ د دغه شی نه مراحت وکړي
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري څلیدوش ساعت زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
مننه ډاکټر سیب اوس برا شو دی انسان د بدن هغه زیانګالو برخه ته کوم زیونه دی یا غړي دی بدن دی چې ژر دغه دی یخ وهلو یا دی یخ له دغه سپینه متاثر کیږي نسبت نور بدن ته چې بل اخر هم دغه دی نور زیاتو لوی مشکلات او لامل ورته کیږي او حتی ژوند دی ګواخلای شي
څنګه ګرسه مونږ باید توپیر وکړو د شینو یو هغه دې چې د بدن یو غړی یخ وهلې دی او یو هغه چې د ننه بدن یخ وهلې دی نو دا باید وایم چې هغه غړی
زما هدف هم دغه و چې مثلا غوږ مخ یا لاس پښه دغه چې یعنی ښکاري هغه د ننه بدن د تودوخې کمېدلو زیاتېدلو خو هغه به تاسو مخکې مې اشاره وکړه یعنی دا څه چې موږ ګورو کوم یو ډېر متاثر آسیب پذیره دی نسبت مثلا ناس ته نسبت د ننه ځان ته که دا ووایي مننه
نو هغه غړي ډېر اغېزمن کیږي چې هغه لوڅ یعنی کوم شی پرې راغلی نه دی جامې پرې راغلی نه دي چې هغه لاسونه دي مخ دی پوزه ده غوږونه دي دغه برخې دي بیا که چېرته داسې وي که یو چا حتی داسې د یو څه یې اغوستي وي چې هلته غوږونه یې تاوي دا هم کفایت نه کوي که لاس کښې چا په لاس کړي وي دا هم کفایت نه کوي علت یې دا دی چې د انسان په مغزو کې یو ډېر لایقه سلطان موجود دی خپله مغزه دی انسان هغه امرونه کوي سړي ته چا ته امر کوي خپله بدن ته امر کوي بیا وایي چې ای وینه د انسان تودوونکې برخه ده نو خپله مغزه امر کوي بدن ته چې کچیرته د انسان د یو لاس یو ګوته کنګل واله هغه عملیات ته ضرورت شي خو انسان کوی شي چې بې د قچې ګوتې بې د ګوتو حتی بې د نیمه لاس هم ژوند وکړي خو بې د مغزو سړی ژوند نشي کولی بې د زړه بې د سږي ژوند نشي کولی نو خپله مغزه امر کوي چې زما لاس ته پخې ته او غوږ ته به وینه نه ځي نو په سره د دې چې هغه هلته یو کوم څوکي لاس کښې په لاس یې غوږونه یې تاوي بیا هم وینه ورته نه ورځي ځکه چې دننه بدن ته وینه په کار ده نو په دې اساس دغه غړي چې تاسو یاد کړ چې هغه د پښو دي د پښو ګوتې دي لاسونو نه دي د لاسو ګوتې دي غوږونه دي پوزه دغه برخه لومړی زیانمن کیږي
ډاکټر صاحب ملکزی زه غواړم وپوښتم چې شخصي تجربه که ووایم مثلا یو وار زما د پښو تل یا لاندې برخه ده یا خو ول یا د باندې ومه سم جراب یا ګرم بوټان زما نه وو تقریبا نیمه ورځ مې پښو درد کوه او دغه یخ نه رانه لرې کېده نو کله چې د بدن ته یخنی نه نوزي یا یخی ووهي څومره وخت نیسي چې مثلا بیرته عادي حالت ته راشي او څه باید وشي د فتن چې مثلا د نیمې ورځې په ځای مثلا په یو ساعت کې سړی ښه شي او بیرته هغه عادي حالت ته راوګرځي
څنګه زه په تاسو باندې په رښتیا دغه شی تیر شوی نو زه به هم ډېره غټه تازه یم
او تقریبا دغه د اروپا په دې سړه هوا کې چې څو دوه هفتې مخکې وه یعنی دغه سې پېښه په ما وشوله زه خپله هم وارخطا ومه اما بالاخره ځان مې لږ ګرم کړو خو بیا هم تقریبا نیمه ورځ یې ونیوله چې هغه عادي حالت زه بیرته حس کړم خصوصا په پښو کې چې یخ وو
نو دا یې وویل چې غټه تازه یې وستاسې هغه دا دی چې کچته یو څوک مثال په توګه یو ځنګله کې یا کتاسو فرزند غرو د ساتري لپاره تللی وي او لار تاسو نه ورکه شي لومړی تاسو چې زه یې مختص خپل یاد کړم په واره کې چې روانه سي لومړی په خې د انسان سړیږي حتی درد شروع کیږي نو دا یو الارم دی دا یو زنګ دی د خطر کله چې درد راغی په خو باندې نو دې دې کې سړی چې کوي شي چېرته چې وي کوم رستوران کله یې کور یو کوټنۍ وي هلته باید زر لاړ شي ځکه که چېرته دغه ځای ته لاړ نه شي او یو تا باندې بیا یو ساعت دوه ساعته نور هم لار درته پاتې ده ته به وګورې چې ښه هغه درد چې راغی یخ دې وشو یو ناڅاپه په قرار قرار ستا د پښو درد ورک شي پښې دې تودې شي دا نو دا معنا ده چې دا ډېره ناوخته ده ستا پښې تاوانی شوي دي دا په دې معنا کله چې پښې دې تودې شي مخکې مې یاده کړه د انسان ماغزه دومره هوښیار دي چې پښو ته وایي چې ستا ته اینه نه درلېږم نو د پښو د رګونو لاره بندوي ماغزه خو کله چې ساړه ډېر شو ماغزه هم د کارې وځي هغه بیا بېرته هغه لارې خوشي کېږي پښې تودېږي پښې چې تودې شي څه معنا یعنی زړه هم یخي دور سره هغه وینه ځي پښو ته هغه برخه چې د وینې توده ده پښو کې سړېږي بېرته سړی وینه زړه ته راځي مغزو ته ورځي سړی بیا مغزه خرابېږي دا په دې معنی کېدای شي سړی ولویږي په ځمکه ولویږي بل دا د هغه څوک چې د زړه تکلیف لري کېدای شي چې هلته وینټریکل فیبریشن ورته پیدا کړي دا معنی زوی هلته ټکان کوي هغه ولویږي او که څوک د زړه سکته پخوا چا درلودله کېدای شي د زړه سکته ورته پیدا شي او یا دا چې که دا تکلیف نه وي له تاسو خو نه یو ځوان کس وسي نو دا معنی چې پښې عیبي شوي دي نو د دې عیبي کېدل بیا نو څو اونۍ وروسته معلومېږي چې تاسو بیا وګورئ پښې به بیا نو پښې نه یوازې تڼاکې شوي بلکې تڼاکې به تکې تورې وي او حتی کېدای شي چې خبره ډېره سخته شي سختوالی دا چې د ځینې کسانو حتی امپوټیشن ته خبر رسېدی شي که چېرته ډېر زر سړی یو توزي ته ورنه شي
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته ل اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي
مننه ډاکټر صاحب دی لاسو د پنجو یا د پخو د پنجو یا د پوز یا د سترګو د شا یا د مخ د زینو نازکو برخو دغه کله کله چشنی اوړي په زینو تصویرونو کې موږ ګورو یا خلک هم چې کتلې دي یخ چې وهلې دي دغه څنګه په هیګیا د فتن داسې کیږي کنه هدا اقل یو شپه ورځ غواړي چې دغه حالت تر ورسیږي مثلا اوس خو په سالنګونو کې هدا اقل حکومت او د فواید عامه او زینو نور مراقبه تی برخی کار کوي مګر تصویرونو کې راغلل چې ځینې کسان لواورو راوېستل شول ممکن هغه ته دغه سي مسائل پېښ شوي وي دغه بیا کوم حالت دی چې لاس پېښ نه اوري او تاسو د تناکو یادونه مکړه ده
څنګه چې زه داسې باندې دوم چې په لومړیو او پړاوونو کې یعنی ما هغه کې څوک څو ساعتو د پاره واورو لاندې یو یا په یخ سي کې وو نو دا ټول انسانان ټول یعنی ټول یخو هلی یو شان ښکاري زه په زه نه تڼاکې پیدا کیږي نه ګوتې نه لاسونه توریږي بلکې دا څو ورځې وروسته یعنی هغه تورواله درې ورځې وروسته کېدای شي چې پیدا شي او دا چې که چېرته سړی وایي چې بالکل غړې لکه سکرو غونې کېږي هغه ته هغه ډېر لا پسې هغه اونۍ وروسته بیا هغه تورېدی شي یعنی زه په زه ټول لا درجه البته داسې پس وایم چې یخ وهل څلور درجې لري یعنی ټول یخ وهل لومړۍ درجې غونې ښکاري یعنی هغه دا چې پوستکی سپین ښکاري ځکه وینه ترې نه تښتېدلې ده او هغه چې دی څوک په مثال په توګه لاس دی هغه خپل لاس ډېر خوځولی نه شي په دې حالت کې او درد کوي نو هغه کچته دومه درجه کې چې د هغه تاغه وخت چې خپل الله سونه د انسان په حساب نه ول تڼا کیږي تڼا کې تا توریږي دا دومه درجه شو او دریمه درجه کې به د سکیږي چې لکه سکروونه بالکل تر توریږي هغه نو بالکل د جراحي عملیات ورته او څلورمه درجه داسې شو چې ټول بدن کنګل واله دي هغه نو د مرګ مغزه په ځای مرک درجی ته سړی رسی کی یعنی کنگل وحل ده انسان یا یخ وحل سلور مختلف درجی داری نو که تکرار کما د اولو ساتونو که سړی نشی پیدا چه چوک ده اولی درجی یعنی آسانا ده او که بیخی دریمی درجی تا حتا رسی دلی ده ده پا اول زی پسی سړی پا ده پستی که بانی نشی پیدا لی بلکه ورزی ورزی ورست بیا پیدا شی پیدا
ډاکټر صاحب دغه سیالاتو کې چې موټرو کې خلک ایثار پاتې یا موټر چپ شوی یا د واورو لاندې شوی مثلا په سالنګو کې یا په نورو سیمو کې اوس راپورونه چې په سالنګ کې څلور نیم متره واوره شوی او ځینې موټر هم داسې بند پاتې او خلک هم پکې بند وو دلته خو باتمن د لاسو پښو د ماتېدو د غاړې د اوږې د ملا د دو د ماتېدو ډېر زیات خطر وي او همداسې به شوی وي اکثر که لاسو پښه ماتې په څه شکل باندې باید ورسره برخورد شي هغه خلک مخکې له دې چې دا نور ټیمونه راورسیږي ژغورونکي چې یعنې که ملا ماتې چې داسې نه شي چې هغه ډېر زیات نور هم ایبي شي په څه شکل باندې باید برخورد سره وکړي څه څه کارونه باید وشي او دغسې حالت کې چې یخ هم وي یعنې باید دا کارونه ژر هم وکړي تصمیم باید ژر ونیسي څه مهمه دي په دغسې حالت کې
دا تکلیفونه چې دي کا واوروي او کني تقریبا په عین ډول باندې وشي هغه دا دی که خطر دی یو چا لاس یو د بدن کوم بل غړی مار چره هغه باید ونه خورول شي هغه لپاره خاص د یو د ترانسپورتي وسیله ده چې سکنده ورته وایي هغه باندې سره باید ټینګ شي یو څوک لکه د کراچۍ غونې یا دغه غونې د څه شي ورته وایي یو د ترانسپورتي کراچۍ غونې هغه باید څوک کسان یو ځای شي حتی پنځه شپږ کسان باید یو ځای شي چې د سینې شي چې یو کس یا دوه کس یو لاس نه ونیشي بلې پښې نه ونیشي نو که چېرته لاسونه ماتې هم هغه بالکل هغه ډوکي یو بل نه بېلېږي که پښه ماته شي هم دا رقم بېلېږي دا خو ډېر زر انسان وژني بلکې دا انسان چې کوم هډې مات شوی دی هغه باید په ځان ونه شي هغه ته هېڅ ونه خورول شي دا باید په احتیاط باندې په ډډه واړول شي لاندې هغه تخته چې د ترانسپورتي وسیله ده هغه کېښودل شي باید ډېر په احتیاط باندې بېرته په دا کس په تختې واړول شي بیا تخته پورته شي او داسې نه چې د لاسو پښو نه ونیسي او جګ کړی شي نو دا به نو که پخوا تکلیف کم و نو په دې باندې به بېخي هډوکي یو بل نه بیل شي
روختیا د ژوند شتمنی
کما پرسنل ډاکټر صاحب نه دا شکر ناروغي شته دا اکثر د
زړه د انسان په وجود کې کفاوه مې جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړی دی
زه جمعه دین امزای له پرانسین و سلیما د 2013 نه را په دې خو زه دا واخره ما ته وی ټول عمرې خور زه نه پیګم چې دا ولې
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دوو تر درو بجو له آزادی رادیو واوري.
په افغانستان کې خصوصا دغه سی حالاتو کې اکثر خلک کې یو کار زده یا نه زده خو د دې لپاره چې وایم راست وو کې منډي و هي یو غواړي چې هغه وو کې هغه به خپل ژوند په خطر کې اچي یو هغه مریض یا ناروغ هم سم نشي ژغورل څه باید وشي په دغه سی حالات کې یو هغه څوک چې واقعا یو کاری کړی یو زده وي هغه باید را مخ کې شي او د نور اجازه ورکړي چې هغه کومک وکړي یعنی دا سم ممکن ده که څنګه
څنګه زه هم داسې باید ووایم چې الله دې دا حالت نه پیښي ځکه د مثال په توګه ووایم یو څوک د په دغه حالاتو کې اوبو کې ولیدلی دی نو اوبه چې دي سړی دي اپورې چې کنګل نه دي وهلي اوبه دا معنی چې دا صفر نه پورته ده دغې درجه مثال په توګه پنځه درجې دي دا اوبه نو هغه څوک چې په اوبو کې ولوېده یاره کېدی شي چې په څو دقیقو کې دغه کس خپل هوښ تر لاسه ورکړي او که چېرته اوخت لاسه ورم نه کړي که خپل لاسو پخې ووهي یا یعنی چې ډیر شي ډیر شي ډیر شي پنځه درجو کې او بو کې یو ساعت یعنی شپږ دقیقې کې ژوندې پاتې شي دا یو معجزه د زمانه دی زیاتره خو د څو دقیقو نه وګو کې څوک ژوندې نشي پاتې کېږي اوس د ساتي پختنې ته راشمه که یو څوک ځان نه پالونی او کې چې زه خو لامبو باندې خو پیګم او ټوب کې او بو ته چې هغه ز ژغورل شمه څو دقیقې وروسته د خپل په وګو لاندې شوی یعنی کنګل بوالي نو دا ګټه چې وګوري دا معلومات وړي تر بوهم چې یو څو چوبو کې لیدل ته سم وسیله شته د ژغورنې وسیله هغه په د مثال په توګه په کې پداسي دي چې د هلیکوپټر راته راځي یو پړې لاندې ورځي یو کاجاو لاندې ورځي چې هغه ته وایي کاوي چې سر په دې کاجاوي کې کینا چې موږ د هلیکوپټر ته پورته کو یا دا چې کڅوک د وسیله لري چې هغه پړې ورته چاته کې هغه ځانټینګ وشي او د نور خلک راکاږي دا یو خبره خو به معلومات یو نه صاحب ځان نه پالوان جوړول او بوټ او ټوپ کول کله مانه لچاغه کس چې ولیدل هغه خو